سلام ستریم شه د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانک زایمو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مجلې ته خره غلاست ویم. نن یکشنبه د اسد 14مه د اګست 15مه ده. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی دادی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي. ای وای، موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلي، د هغوی شمېر 250 تنه وو. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پریکړه دولت سره ده. ترادمنش په وینا تیره اونۍ د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 250 وسلوال ورته تسلیم شول. د جاوزجان د قوشتېپه او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوی وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د جاوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جاوزجانی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د داعش تسلیم شوی غړي به د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه در روانې پنځمې پر ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی، خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغه سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې پر ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې ښاروال احمد جاوید کیوان پرون شنبه په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي او په ښار کې به کثافات هم کم شي. د میمنې د میوې مارکیټ دوکاندارانو په پانګوالو په خپل مالي لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته وویل دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین کې د برق او د برق پر سوالو کې مرسته تکوي. نړیوال خبرونه. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون شنبه وویل په کراچ کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس هم درازو وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې کولي، خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش یا پادری چې د ترکیې حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیزونه ولګول. اندرو برونسن په ترکیه کې د کمیټې تروریستی ډلې لغړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلیګادین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمور خان په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمور خانوف په 2011 کال کې د یو روسي ډګروال یوری بوګدانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کال بند محکوم شوی و. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې په بد نوم درلود او د یوې چچنۍ ښځې د تښتولو او ظالمانه قتل په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشي کېدو وروسته په مسکو کې په ډزو ووژل شو. سره له دې چې یوسف تیمور خانوف د ډګروال بوګدانوف د ویشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا کړې وه. تیمور خانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار کې په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیګادین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازې ته ورغلل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
اپ داس حال کې چې په ننګرهار کې په ورستۍ اونۍ کې خونړۍ حملې وشوې او لسګونه کسان پکې مړه شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکا ته صبر ختم شوی.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
غرمه ډوډۍ کوي زه په مردارو لاسه یې نه خورم، خو ځینې مستریان شته چې دا لاسونه یې تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وی خوري. اوله د مستري یمه، کوم مشکل نشته، ده دیننه هم همداسې قوي یم، بس زور یې نه رسېږي.
بیا مو هم سهار په خیر. لومړی مطلب ترازو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمیر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله ازمرای وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمرای تر دې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا غړی وو. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې پاسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي، او ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی، او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطاره رسېدلې ده، او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وروسته دم ترفره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حمله وسوه. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیر واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د ننګرهار په اړه یو بل راپور. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونه به بنسټه بولی چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدل شوي. د ریاست سرپرست للتان همت ازادي رډیو ته ویل ټول دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بې ځای دي. خو یو شمیر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکو افراطیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت باید مخه ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسولین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوې اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت متعلق د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ د ارشاد د اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې انشاءالله هیڅ قسم د فکر مسالې نه ده پیدا شوې او نه پکې شته دی چې خدای نه خدای کې نو قسم درسونه پکې تدریس کیږي. دې انشاءالله نه شه زموږ په حدود دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب او جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او د دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14مه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمیر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي، دغه باید مستند علما ځای پزې شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به ترکه موجود وي. د دې تر څنګه چې مونږ زده کړو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کو چې د مسلمان عادت او رویه او خو او فکر باید څنګه وي.
دو خاغلی حنفی په خبره کڅام اوس په هیواد کې د نننه د دینی ذکر لپاره ښه زمینه برابره شوه چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخنیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له رضوان مراد اورو.
دلی میل ورسپانه په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دی چې یو شمیر سخت دریزه کسان چې برتانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلی سیمو کې فعالیت کوي. دلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته خوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانه ته ویلي دی چې د دې په باور دا سخت دریزي چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوسې برتنوي اسناد تر لاسه کړي په اسانۍ کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلی سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي شبه خبرې کولای شي او په تګ راتک او مشکېدو کې هم ستونزې نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دی دا سخت دریزه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برتانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برتانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپل تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جمعه د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید پړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جمعه د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورځپاڼې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجی سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړې دي. اویا کلن حاجی سلطان د ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جمعات برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجی سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې 24 کلن محمد نادر خادم له 2 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر 2 کاله مخکې په زیړی اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاقوړونکي کې بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د 8 کروڑ هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې دی.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو 4 کسیزه کمیسون په کار پیل کړ. دغه کمیسون به د مولوی قیام الدین کشاف مشرۍ په 3 ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غنی سره شریک وي. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان مشر او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک د کمیسیون جوړیدل اغیزمن بولی او د دوی د وړاندیزونو او طرحو د عملی کېدو ډاډ ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو 4 کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي. کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ په ار کې د اداري فساد په وړاندې د ممبرغه کانفرنس په پای کې ویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په مزکه وشتلې. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبرغه کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود ویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دیني علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو 4 کسیز کمیسیون ټاکل شو چې په 3 کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی ولایت کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کوي. دوی له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوری دو دنه له ولسوالی او څخه د ولایت او نورو حوزه ویروختونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ شزو ته په درنسترګنه کتل هغه ستونزې دي چې شزې له روغتیایي اسانتیاو بې برخې کړې دي. دا چې په غزنی کې په یویشتمه پیړۍ کې لا هم د شزو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي، نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د شزو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې دې له کورې باندې ووځي ډاکټر دی ورسی. دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایی مرکزونه متاسفانه دی موږ سیمو کم دی او خلک سی وسنه لري، پیسې نه لري، اقتصادي خنه ده، نو تر ښار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک، څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي، نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي، دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زېږوي.
دا چې د غزني خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي، نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونو ته نه بیول کېږي.
نور لاملونه هم سه یو ده چې امکانات نشته په سیمو کې چې دوی د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بیخي زیات خراب ده، داسې کلي څه ساعته هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړې دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقاف ریاست سره هم د منبر لارې د عامه آگاهی په برخه کې غونډینه ولیدی، خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضریږي څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و به خصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخه جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاو څخه بے برخی دی.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدینگز از نات مانومنتس اتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د آنلاین خبرونو د اوریدو لپاره آدرس دی. کولای شي راپورونه او مطالب هم په دغه ویب سټ کې ولولئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پایت رسیدو خبره وکړه او وی ویل د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دول رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بل اخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته جواب ورکړي.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتې دو په صورت کې هغه حتی په 15 دیش کال باندې محکومېدل شي. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسن د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله مند دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسن د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. دفاع وزارت په وینا تیرونی د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوال دولت ته تسلیم شوی وو. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شوی دی. د فاریاب والی ویل د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق پر رسولو کې به مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورونی چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي د افریقا د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. او د چشنیا په ګلیداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دای د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او وژل شوی. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي د خبرونو حل ته هم ولولې او نور مطالب او ویډیوګانې هم وګوره.
د ژوند رنگونه
نن عرب شاده مستریم
دڅه شي مستری
دای موټر وړکه موټر
ک موټر هر خرابې ولري ته جوړول شي
خو دلته خو مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار منګه دی ماشين کار کوي
څومره وخت شو چې دغه کار کوي
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استاد کی
دغه د موټر مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی دا څنګه
د څه ما پاک خور مستریم او ډیر ځان ته چټلی وغنه پریږدم
چې د موټر لاندې څملی نو بیا څه کوي
بیا وسایت ته دی او شاور امر او په سمولو کنه ځنه پریږدم مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدی نه سړی مرز مخلي مریضیږي نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په باندې بیا سم کارو کو
لاسونه بیا څنګه کوي
لاسونه خو بس ماقام شامپو ده په مغلی مینځو
او او غرمه چې ډوډۍ خورې نو بیا څه کوي
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردار لاس نه خور او دا خو چې په مردار لاس خورې بیا ډیر د لاس نه خرابې خو ځینې مستریان ستدي د لاس نه توري په مدار لاس باندې شروع کوي خوري چې بیا ورته ویل دي چې کوي والا د مستری م کوم مشکل نه ستد نه نه ممد چې قوی م بس زور نه رسیږي مدار چې خپل مختلف خواص پر
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسیږي کنه دا
خو بیا آینده کې چې دای عمر په پخې دوی توان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگانه دی بیا خرابي نو کوشش باید تو کې شي ډیر په اصول باندې کډوډي خوري شي خوري نو لاسونه پاک باید پرې
او لمړی ځل چې کار اپیل کړ لچا سر در اپیل کړه او چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه زما پلار استاد و دې مستری توپ بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ماته پرې کو دي خپل کار وسکه و ده الحمدلله ز خپل استاد
پلار دی چې هم استاد دی واغه وخت تور سره شاګرد وي غوسه خو بینه در تکول کله چې شی خرابې ده
نو دا خو معلومه ده شاګردی کې وخل تکول نو دا شان په کېفته دي چې ترغو هغه خپل مقصد ته غوړې ورسیږي
اوس پنه خو بینه مشتل
ولا په اوس بنه مشتي وخت راغله د شی ډیر په خرسي په اوس بنه مخلي ورور بس خاطر دې چې اولادم د شایو نتیجې ته ورسیږي د شاګردان ستې دوله ځاله ځکاله شاګردي کړې ده لکه نو سم ما شاګردي کې لګیا دي کومه ته نه دی رسیدې
څنګه دې اوس ته ژوند خده جوړ دې لدی کار سره
شکر الحمدلله ډیر خده هزار بار شکر گزارې ښه کاروبار
ده زه خده چې خوشاله یم مننه
تانم ډیره مننه خیر
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 کېږي. بل پروګرام ال کابل سټوډیو نه احمد هنایش وړاندې کوي.